سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ازادي پاتسپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي چې افغانستان څخه د بهرنی ترهګرۍ د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند ودان پټیل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په خبري کانفرنس کې وویل د خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پټیل زیاته کړه موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پټیل د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په ځلونې دا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای په 10مه په راپور کې ویلي وو تایش او القاعده ترهګر ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرو سرچینه ده. په راپور کې راغلي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو څخه هم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان اندازې په دویم پر ریلیف ویب خپور کړی راغلی د 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نورې روپیه هیوادونو ته تللي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نه شتون له وجې له افغانستانه وتلی دي. د راپور پر بنسټ د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نورې په جبري توګه راستل شوي وو. په راپور کې راغلي له ایران څخه د راستنېدونکو شمېر لوړ دی. دا په سال کې د ایران او پاکستان کې میشه افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او ځورونې شکایت کوي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې باندې 200 کورنۍ له پاکستانه هیواد ته راستنې شوې. د اژانس نن پر خپل اکسپانې په خاني ټویټر ویلي پرون د تورخام له لارې دیش د سپین بولدک له لارې ته څلوي خو د نیمروز د وریخمو په له لارې یو شپېته او د هرات د اسلام کله له لارې سل کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 افغان کډوال له خپل خاورې باسي. خو ایران او پاکستان بیا ویلي چې دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپل خاورو باسي. په ایران کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو چلند بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوي ګټونکي نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسون نوماند اډومو نادو کلینسنس د ټاکنو د ګټونکي په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بیان کې ویلي د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګوګلنز د جولای میاشتې ولسمشریزې ټاکنې د ډېر رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 4 په وینزویلا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې پکې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر اعلان شوی و. اپوزیسون په دې ټاکنو کې مادورا په پراخو درغلیو تورن کړی و او د پلازمېنې کاراکاس په ګډون یې د وینزویلا په ډېرو برخو کې په لارینونو لاس پورې کړی و.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک واتس اپ او ټوئیټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کلام کوم د آزادی پڅپوک د دیونې په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چارې لدی کبل چې ګواګي له دوی سره همغږي نه لري یا له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی او ویل چې د دوی لخوا هغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکوي دا اسناد دوی نه تایید او همدارنګه نه مانی. بل خواته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخانی جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسیدل په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباره اعلان شوی یا جرم نوی کړی دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور د تورتانی کارنامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه روسي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپل کارونه ته د پخا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې د دې دواړو ډلو نه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک راوغواړو چې وایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې اسحاق اتمر صاحب دي. پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې غوث جانباز صاحب هم را سره دي. کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر را سره دي او همدارنګ بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دي. دواړو ټولو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی فایل به له خاغلی اتمر صاحب نو کو. اتمر صاحب د تاسو فکر باندې د جمهوریت نظام ل نړیدو وروسته د دغه استازولۍ یو پرته لدینه کتیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې زیات تاسو څنګه ویني دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دي چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته په خانه جمهوریت حکومت لا هم ډیپلوماټان شته دي چې کارونه کوي په نړیواله کچه داسې پوخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت یې او ډیپلوماټان یې
بلنان سب تاست قربان و میلمانو تا لیدون کاریدون کتا سلامون و نکیل گرچه که در افغانستان که تاریخ تا و کتلشی پا افغانستان که پا مختلف و دورو که کودت آگان اوختنون انقلابون شویدی خود اغا موضوع پیامشت که حل شوه در حتی ندرسه دلی چه سفیران دی په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت دی خو ونه مني ګرچی دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د وتباو د حقوقو د ساتلو لپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. کتاس په دغه پاسپورتونو کې وګوري د افغانستان په پاسپورت کې تا هم دغه سي د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې دا سي اول صفه کې دا سي راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقونه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقونه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنی دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره
اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دینه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکیچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي. د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي او یعنی دغه کړکیچ باندې کومه سابقه لري که نه لري. تاسو ته زه بیرته راستنیږم جانباز صاحب، تاسو راته ووایي داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته برا شو دغه بحران به ورته ووایو، ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا 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 څه شی دی؟ یعنی دا دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیری حکومت دی نه د بهرنیو چارو وزیر دی نه او له مرکزي حکومت سره دی ماړی کنه لري؟
سلامونه نه کې هلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته شروع کو او خدا غدا چې مشروعیت شي دا آیا داخلي خارجي دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا نظام ته د مشروع نظر وروګوري بیا غ مشروع ګڼل کیزی. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیزی چې دا منل سوې مشروعیت بل اړخ دی د فاکتو مشروعیت ته کوم سي طالبان لري واغدا د چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده، امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو ګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول چې ته اکسس اونه لري او ته اونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ یې تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکوي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماټان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغه هم د غټولي پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته دي فقط د خدماتو نه زیات او دا تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې حالت دي د غټول ملکیت د افغانستان دي نو په دغه باندې شخصي استفاده کول لدغه نه د خپل یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو دی مالی فساد اړخ ده چې د هغه باندې نظارت نسته. دسی
بهیر صاحب هم دغه موضوع کې کپاتې شو لکه تاسو چې ویل خداده چې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ یې تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي، او تر اوسه پوری د سرکاري چې د طالبان حکومت په ځانګړي توګه د ټولنې نیم وګړي خزي او جونې لا طالب نن به برخي دي او کار نن به برخي دي. یو ول لوی مسلو نه د چې همیشه دي نړیوال ټولنې د هر استاد یغه کده کم هواد مشري یغه کده نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استاد یادی په کور دیننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دیننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دینه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي. دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلن نه کوي بلکې د یو سب په توګه د یو ډلې په توګه د یو لوري په توګه چلن کوي چې کورنۍ مشروعیت تبند شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم زیات کیده؟
ګورې دا ټول ستونزو سره زه موافق یم. ټول ستونزې شته، اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر نه دی درکړي او د دې مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبور ده چې رجوع وکړي او سره خدمات ته ترلاسه کړي او دا ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه هم ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه نن طالب حاکم ده په خوره کې او نن به ته وزارت ته ځي هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستي یا د باندې یاستي او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه ده. ځکه بیا ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي ورځ تر ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کیږي او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چی امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې د غستون زده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې خو مخکې تاسو خبر یاست چې دا کډرونه دا سیټونه سفارتونه په چی اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص دوی د یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب کمنل سوې نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې او مجبور د سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ په دې خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو، خو اوس خبره کده ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکری څنګه ترلاسه کو، پاسپورټونه څنګه نوي کو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي هغه ضرورت لري د اسناد تذکری، هغه بدون د اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګ د خارجیانو او هر هیواد کې غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماسي ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او لدی ورسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي، طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولۍ سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکړو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې لپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټه خوندي کړئ، نو خپل افغانان مو متضرر کوي. اوس په دغه فیصله سره چې تاسو وکړه دی که خب منگا تقریبا اتنا تر لس میلیون بهر که افغان مهاجرین لر، یعنی اغا سفارت خانه او اغا پرسونل او اغا هواد ده دغه فیصله نمتظرر نده. زکر مخ که باید سویل چه اغوی خپل ماشونه دم دغه اسناد زین اخلی او جوابگوی هم نده چاتا چاته جواب ورکړ کی. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې مونږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه مونږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو، نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چه دا در افغان حق ده دی دوی حکومت بانده چه دی دوی دی حقوق ندفاع و کی. کلا چه خپل دولت دغه کار که و دغه دی حقوق نبرالاوه چه دفاع نکی اغت و سنزم جوروی، ندانو دیر و چه کفر از کعبه برخیزد کجا بارد پسلوانی. چه خپل دولت دی پسده چه سنگ افغانان وزو روی، څنګه افغانان ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د باد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته، او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه د اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جنبا صاحب تاسو ته کرا شم اوس مخده وکي چې غږ مو اوریدلی شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث یې اوریدلی، په دې اړه باندې څه نظر لري؟ او مثلا څه موده مخکې موږ په هند کې د یوې قضیې شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلومات، زه دقیق بیا هغه موضوع تعقیب کړی نه ده، چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي، په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخی دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه د سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان بندے خاتمہ دولتداری دولت نظریات خدمات د خدماتو د ارزې یو لازم بخي د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ماده او فقره فقره د پارش افغانانو تر خلدون رامنځته کی دا چې چلندونه کوي دوی خو په دې چې په هغه وادو کې شي دوی اوس د ډیپلوماټان یا کنسولان کار کوي د کنسولګری فعالیت کوي دا وادونه دوی په رسمیت نه پیژني نو په ترتیب دوه کار کوي یو خو غواړي چې په هغه کوربه وادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب د روحان تر نږدې کی ځان ته په یو نوی تعامل کې او کوم شي پر اساس یو پیژندل شي دا کار نه ممکن دی اوس یې شرایط کې یو ښه شرط په کوربه هیوادو دی د بلې خوا هغه کوم اوایل چې د دې دوه یو دوه پر سی غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه دې عزت نه دی خو بیا هم یو څه اوایل شته دا اوایل ته هم طالب شال سترګې نه خلولې دي چې دا هم د دې جبتال شي موږ تاسو خو وینئ چې وسنی افغانستان کې هیڅ نوې حسابداري نشته هیڅ نوې ظرفیت دی چې ته حساب واخلې حساب ورکې خلکو ته ځوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیه وزارت دی په خپل ملایتوب شروي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې راشي دي هغه ته هم د سترګې نیولې چې هغه هم خپل تجربه کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې له شروعات او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کیږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غلط دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو په فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو بله خبره دا ده چې داسې کارتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تعمینېږي او دې ته ورته خبرې اصولاً خو مسؤلیت د ډیپلوماټانو په د ویانا په کنوانسیونو کې هلته تسهیل شوی دی
خو جان باز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازي یو رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللې یو نور رئیس جمهور نه یي نو د چا استازولي کوي د کوم نظام استازولي کوي
د سوال ته منطق شته زه سره وایم خو خبره دی کده چې مونږ کدا سي یو حقوقي خلاقه د طالب د لاسه واقع شوی است او دا د څه کوم پرسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې د څه حالتونو راغلي دي په پولند باندې د څه حالتونو راغلي دي په خانه شوروي اتحاد ډیر وخت مثلا په رسمي ته پیژندل کې د ویرو کې وادو ډیر مختدر کې وادو ده خو عربیا ادامه ده نو دا یې پرسیدنتونه شته دي فنلاند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډیر نور هیوادونه هم شته په واده حالاتو کې واقعي نو خبره دې کې ده چې زموږ هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغه افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي نه د طالب اساسي توپ کوي خو هغه کوم د جمهوریت مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنی حقوقي هغه نه دی شوی درست تاسو پوهیږئ چې یو قانون به رامنځته شي چې د قانون په بنسټ نوې نظام ایجاد شي
جان باز بلان را ته دا وای چې هغه استازولۍ چې له طالبانو سره قونسلي همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګه ګورئ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت لمخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت لمخې او کېدای شي چې یو تعداد کسان طالبانو سره لاس ورکړي او سي دي هغه سره کار وکړي دا به هغه هغه دی انتخاب دی اراده دی زه کولای شم چې فقط د سره خپل د غیر موافقت وکړم مخکې موافقت د بدر او دوشتن کال د مارچ په اومنی ته کل چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته زه د سفارت نه هم داسې آرام ووتلم ځکه چې ما ولو غوښته چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه کار وکړم په دې ترتیب زه ترې ووتلم دغسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل چا چې ادامه ورکړه هغه ته ادامه یې ورکړه
مانه که جان باسب روس سبې د هواري لارو تمرا شو ما سره یو بل ملمم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړه د طالبانو مخکې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي چې شکه دلشي لکه دی آغا مسافرو سرا پرتل دینا چی سیاسی نظریه ایت سدا دی طالبانو پا زد دی طالبانو پلابیان دی خواتمر سیبو ویل چی حکومتون و دولتون کزان دولتون گنی مسئول دی چی دی خپلو عطبا و آغا کدیدوی سیاسی مخالفانی آغا کدیدوی موافقانی دی آغوی دی خوندی توب لپارا لخپل حواد نبهر پا نور حوادونو کی اقداماتو کی استونزی ور تخپل جولی نکی دی تاسو فکر باندی دی طالبانو دغه اقدام چی دی زونو حوادونو کی چی افغانانو پا اسطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کول یا سفارتون نکی تیر شو وی چی دای کنسلی چارو کارونه کی دل پا عام افغانانو جون چستونزو سر مخ کهی یا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پل سلامونه تاسو تا او تاسو طولو میمنو تا پل سلامونه داله کوم. لکستانگش تاسو پتونه وکره تا بیهی دا چیم داغ سی پریکری هم پا افغان ولس پانی اغیزه لری او هم حقا بهر میش چی پا برنی ودو کسی جی پا غو بانی دا اغیزه لری زکه چی هر سوک هر شهروند خپل دا وقوقو باید گت واخلی اگر که داخلی که بهاری زکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی هغه ته تذکره ده هغه ته پاسپورت دی هغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدی وي نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي ستر سو کولای چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولس هیوادونو کې هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي طبعاً دا به د سیاسي او هر اړخ خو هم په تنا په بهرني هیوادو کې ډیپلوماټان اوسېږي هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي خدمات چا ته وړاندې کوي هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د افغان وګړی دی دا د سره منم چې پاغه کې به دا نظارت ټیم نه وي ځکه چې تاغه پښتنه وسی وایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي په دغه برخه کې به طبعا فساد به شکیل خلک خو هم هغه بهر میش داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کې داسې نه دي شاید په هغو کې به محدود کسانی خو همه نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پریکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم ځکه چې یو هیواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي یې د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راویستی دی دلته پارس کې دی حکمران دی د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي نو فارس کا دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولای شي دغه پریکړه نو خپلوان ته جواب ورکړي یا تا غوسره دا پریکړه لای مو سره وشکوي دا خو ناممکن ده نو دوی باید تاسو یو پریکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري رقابت دغه روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څو چې وطن کې پاتې دي
مننه کو پاتون صاحب که امکارا ملګری دوستان لند لند خبری وکی ملمانه نو زبو کولای شم چی په دې بحث کې غزیاتره پختنه جواب کو زر اعظم بیرته بهیر صاحب ته خغله بهیر دی پانتون دی استاد پتوګا راته دا خبره تشریح کی یو سړی دی وای ز کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم دی سیاسي نظریه سره يم یا نه يم یا مخالف يم یا موافق يم خو ویر لري ډیپلوماټ دی ځای کارمند دی سفارت لدی ویر لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلې او هر وخت ویرې ته نه دی یو خطر دی یو جنجال دی ویلانجی که زور سره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسائل ډیر مهم دي دا بل ستونزې سره مخ شي دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمي حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي ظاهرا خو دې اتمر صاحب او دې جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي
سمه ده ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي خو یو دوه خبرې باید یاد ساتو. یو دوی کوم هیوادو کې استازي تو کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کینی او دوی سره خبرې کوي. نو دا یو خبره. دوه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی څرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی. نو د غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي. ګوري د پولند سفارت پرون د خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزه اخیسته. تاسو خبر یاست مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزه $100 نه پورته نه ده، دوی $200 اخلي. او هغه هم داسې اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي. اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد دا پروسه بندستوه، مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل مات دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم، ما خلکو ته ویزې ولګولې، پاکستانیان غوښتل چې د افغانستان په ترو لاړ سي، کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوتلی، نو تورخم په ترو به بیا لاړو. نه یعنی داسې مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو. نو په دې مخنیوي لپاره یو دوهم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی دا فعالیتونه سیدی دا فعالیتونه بند سی، دوی بیا مجبور سی چې رجوع کی طالبانو سره، طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کی. خو اخر کی خبره دی املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي. د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس آلته چا پی دا وکړي دا غواړي خرڅي کی په حیث شخصي املاک. نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راځي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي. بل اړخ یې دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو، مشروعي مشروع نه یي، دا سیستم شتون لدینه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي. او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده، نو دوی به کار څنګه بیایي. اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانان افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا، هم که ته خارجي پاسپورټ ولري تاسو سره فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي. بیا ځینې دا د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی په لیست کې اعلان کړی دی هغوی ته برجو کوي.
مننه اتوار صاحب که تاسو ته راشو دي تاسو فکر باندې. تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی، دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي. خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکې وو مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې، په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې ښکیل دي. دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې زنه پیغام زه خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي، او په دې وسنی وضعیت کې خو بيخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضي د ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال اوسي. دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خیله دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې؟
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري، هر سفارت کولی شي چې په دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت ونه کړي او خپل څنګه چې خوښه ده هغه کار خپل وکړي. دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته، او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو، سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي. د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکې نه ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی، اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغه سي د امریکا، همدغه سي د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري، دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوال سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ، دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر مانا دا دی چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاس خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي، د دوی د امره حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی بانې ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زمونږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، هواگیر نه دی، فراگیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلې دي. تاسې که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مرات نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر څه کې چې هغه هېواد هغه سې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایډ باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري، دا چې په افغانستان کې نه لري دا نو بله خبره.
مننه رابه شما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله، دا شتمنۍ پخام لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې لمنځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي، په دې اړه رپورټونه هم شته. په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره لدینه چې فساد ته اشاره وشو او ګڼو نور مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. موزه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې بم رپورټونه درلودل، پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو، په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پورې، تر مځکې پورې، تر ملکیتونو پورې، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کونسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم، خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسلې، د افغانستان املاک په خارج کې، په بهر کې کاملا عام سي تصدیق، او څوک یې خپل په خوښه نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، ارزه یې کړي، ګراوې ورکړي، بل رقم پر معامله وکړي، دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغسې یو اقدام وکړي، کله چې په افغانستان کې مشروع، مسؤول او ملي حکومت رامنځته کیږي، دا بېرته ګرځول کیدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي. او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مسکو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته میر شوي وو د پښتنو ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، ارزه کړي دي چې ډېرې موږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته تحفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. پاتنسي د املاکو په ثبات زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده. داخل پکور کے مشروعیت مسئول ملی حکومت د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډیر زیاته مننه.
ډیره مننه کو غوث جان باز، پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې کورم آباد. موږ نور بل بنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو. تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کی، او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه نیول شوي، داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي اماراتو په کار ده چې اول خو دوی د افغانستان کې د خپل ولس را خپل کی، ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوش باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پانتونو تړل شوی دی، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پیژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. پس موږ لوی ارمان دا دی چې په افغانستان کې د انجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي. وای زه دا ژمنه کوم چې زه برت راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقی دل تیروم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسه ویم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې سلویش ملون یا لږ دي، تب هم په دې خوشاله ملون دا درد لري. صحیح ده په کلو باندو کې دا احساس نه، تعلیم او په شار کې شار نشي چې دي خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رااله د املاکو، نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسی د ټولو یو ودونو سره یو رنگ مختبوزي، ځکه چې دا ته سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس. دا اول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه سکو چې ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او دغه دا وشه نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې هیڅ دغه نه لرو، او موږ کې موږ تفریقه نسته، او موږ د خپل نظام ملاتړ کوو. نو تبان اوس په یو تعداد وایي وسید ملاتړ یو، ځکه چې اوس حاکم نظام دی په موږ باندې حکمران دی، او موږ دا حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. نور بل شي غوښتنه کوي، خپل د حقوق غوښتنه کوي. هغه کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه کوم سلامت اوسې. امداسي چې مخکې مې جانباز سپته ویل وخت مې کم دی په نور خبرونو کې به ډیر باس کو. مننه کوم پاتون سیب له تاسو نام چې ګډونم را سره وک کورم آباد او خپل خبرې مې را سره شریک کړلې. زه براشم بیرته بهیر سیب ته. خغله بهیر تاسو را ته راځي چې بیرته لک تاسو پایلم له مشروعیت نه وک او بیرته براټولم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکداري په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څور زمخ کې په کور دیننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویل چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي. پیسې نه انتقالېږي، سوداګري نشي کولای چې چا تاسوولې نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر ښه شوی دی. ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوخت دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي. داسې بې پرې کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوي کوي، دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای، افغانان خو ټول مسلمانان دي، د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي، ورسره دښمنی لري، یا په بل پلمه اغه چې د طالبانو مشان هغه ورشنی وای. نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني، کنه د دوی په وینا د دوی مسلمان حق دی. نړیواله ټولنه ته چې خوښي ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري، یوناما چې همکاري لري، دغه تیر ورځ د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنون کړي. اته سو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده؟
پښتو متل وایي س تبر تیره او س د مور ککره نرمه وا. خو خبره دا ده چې دواړه خواو کې جنجال سته. یو د ملل متحد شورای امنیت 2006 رزولوشن کې ښه خبره یو لیدلورې جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو. په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي، ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي، په هغه کې دا حقوق دي. نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې دا داخلي ستونزې دي او صحیح ده، دا ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی، بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل شي. چې هغه د مکتبونو قضیه کې دا ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زر حل شي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي چې یو پروسه پکار ده، یو قانون اساسي پکار ده، ولست جوابګو بدن پکار ده. دغه ټول کارونه سی وکړي او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې. دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی، افغان ولست در سره ولاړ، یغه در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري، بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی. او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې دغه ستونزې حل کو، ځکه موږ وخت ډیر نه لرو. دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي، اوس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بسیاتیزي. د امریکا کې اوس تقریبا اولین لس قضایاو کې افغانستان قضیه نه راځي. نو یو ورسې نړیواله ټولنه موږ آیسولیټ کړو، موږ یو خواته کړو، بیا غی نه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي. نو وس تاسو کومکونه کتل چې کم سوې دي، بانکي ستونزې په خپل ځای دي، اقتصادي ستونزې په بل خوا. نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت او اقتصاد پر مختګ وکړي، هغه مجبورې چې لورې درس نسی ویلې، هغه لوطن نه لاړ شي. دا اساسی قضایا وی دی، حیاتی قضایا وی دی چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی. نړیواله ټولنه بیا دی په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي.
پنامو خبرونه به دی اتمر صاحب سره راټول کړم. اتمر صاحب، بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدل شي چې ستونزه هوار شي. تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری، جمهوریت کې هم وای څارلوم، وڅ فکر کوي چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي، د دغه مشروعیت په لورې روان بولی؟ د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي، هم نړیوالې ټولنې ته؟
آن صاحب، منګه خو اول په همدغه امید باندې وو، منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي، دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلق سره کینی په یو گفتمان په یو بس باندې په یو ملی بس باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي. متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو درېمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو، دې کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل وګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارش دیگه نشته
خلکو ته.
من گرنه هیلی کریم باید افغانان ده ده خالت نووزی دا چرچو دا کار کهی رو خدای ده خدای بات وکی.
من نه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر دی سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګا لا پوخانی ډیپلوماټ او دی سیاسي چارو ل شنون کې غوث جان باز نه دی سیاسي فعال شیردل پاتسون نه چې په دی خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. د تاسو د ټولو د کور آبادی هغه اوریدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19 یوش او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا ښه چاري.
کشالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے خرفيدي كفتوينا